آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. در من اوریدن کو السلام علیکم ورځ مو په خیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شفیع سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د مخستان 8:30 بجې دی. تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت درې جګ پوړه غړي وژل شوې دي. د ترکیه رئیس جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د عراق شمال نه به په هیڅ صورت ترکیه اسکر ونه وزي. او د امریکا، روسیه او ملګرو ملتونو ډیپلوماتان نن د جمعې پر ورځ په ژنیو کې د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي.
نن جمعه ده، د 1940 کال د قوس د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 11 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په سوریه کې په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات سوي دي. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یادایش ترې جګ پوړي مشران وژل شوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن وایي چې په وژل شوو کسانو کې ابو صالح هم شامل دی چې د داعش مالی چارې په غاړه درلودي. ښاغلی وارن وایي چې ابو صالح د اسلامي دولت تر ټولو د زیاتې تجربې لرونکي مشر و او په وژل کېدو سره به د دې ډلې مالی چارې ګډې وډې شي. د سوری د حکومت یو مخالف ډلې مشر په سعودي عربستان کې ویلي دی چې د سوری د حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو یو ډله به راتلونکي میاشت د حکومت سره خبري وکړي. د خبر هدف د سوری روانې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې پیدا کول دي. د سوری د حکومت د مخالفینو شاوخوا سلو غړو د دوه ورځو لپاره په سعودي عربستان کې غونډه درلوده او پرونی موافقه وکړه چې د بشار الاسد د حکومت سره به د سولې خبري کوي. په دغه خبرو کې د اسلامي دولت یادایش ډلې د النصرا جبهې او د کوردی ځواکونو ته برخه نه ده ورکړ شوې او په همدې خاطر د احرار الاسلام په نامه ډلې چې د مخالفینو یو قوي ډله ده ویلي دي چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د خبرو نه وځي، ځکه چې دا ډله وایي په دې خبرو کې د ټولو نه زیات نقش د دیموکراتیک بدلون د هماهنګۍ ملي ادارې ته ورکړ شوی دی. الاحرار په اعلامیه کې ویلي دي چې دا ډله د بشار الاسد د حکومت مخالفه نه، بلکې د هغه ملګری ده. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي د رویټرز خبری ایجنسی ویلي دی چې د اسلامي دولت یادایش ډله شاوخوا 500 میلیونه امریکایي ډالر د تیلو د کاروبار د لارې پیدا کوي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه د وزارت سرپرست مرستیال اډم زوبن پرون د پنځشنبه پر ورځ وویل چې داعش د تیلو ډیره برخه د سوریې په حکومت او یو څه اندازې په ترکیه خرڅوي. دی وایي د اسد رژیم او داعش دواړه کوښښ کوي چې یو بل ووژني، خو بیا هم هغوی د میلیونونو ډالرو پر ارزښت د تیلو سوداګري لري. په سوری کې د طبي مرستو او خیریه موسسو یو ډله وایي په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات شوي دي. فالین وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو 14 بریدونه شوي دي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
په سوریه کې مبارزین وایي چې د 2011 کال څخه را په دې خوا چې کورنۍ جګړه پیل شوې، په روغتونونو، صحي کارکوونکو او امبولانسورو په هغو سیمو کې بریدونه زیات شوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنګي وسیلې بدل شوي. مبارزین وایي ډاکټران په دغو سیمو کې وژل شوي، شکنجه شوي او یا د حکومت لخوا بندیان شوي دي. دغه مبارزین وایي امبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیک توګه په الوتکو او توغندیو ویشتل شوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ شوي دي. دغه مبارزین وایي چې په سوریه کې د جګړې د پیل څخه را په دې خوا 680 روغتیایي مامورین وژل شوي چې 245 ډاکټران وو. شغلی شماس وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د سلو زرو څخه زیات خلک د حلب په ښار کې بې کوره سوي او په ټوله سوریه کې 11 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري.
More than 3 million children, pregnant women and lactating women are
هم دا اوس په سوریه کې د 2 میلیونو نه زیات ماشومان امیدوار شي او هغه مېرمنې چې د خوراکي موادو د کمښت لوجي د سوی تغذی او د لوجې د خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شودي ورکوي. د 1 میلیون نه زیاتې امیدوارې مېرمنې د جګړې لوجې بې کوره سوي دي او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون لوجې ماشومان حتی د تنفسي ناروغۍ لوجې هم مري. اکثره ماشومان په دې خاطر مري چې څوک نشته چې هغو ته دارو درمل ورکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د عراق د شمال نه به په هیڅ صورت د ترکیه عسکر ونه وځي. بغداد په ترکیه تور لګولی چې د عسکر د هغوی خاورې ته د اجازې نه بغیر ورغلی دي. د عسکرو د مسلې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. عراق د همدې تېرې شنبې په ورځ په بغداد کې د ترکیې سفیر احضار کړ او ترې وغوښتل چې زر تر زره دې هغه سلګونه عسکر د عراق د شمال نه وباسي چې د موسل ښار سره نږدې ځای پر ځای شوي دي. د موسل ښار د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق شمال ته د ترکیې عسکر د هغوی د اجازې نه بغیر ورغلي دي او دا یې په خپل هیواد تیری وګاڼه. خو د ترکیې جمهور رئیس ښاغلی اردوان بیا وایي عسکر په دې خطر هلته ځای پر ځای شوي دي چې کوردي پیشمرګه او نور جنګیدونکي ځواکونه وروزي چې د داعش په خلاف جګړه کوي. امریکایي تحقیقونکي چې د کالیفورنیا د سر برنادینو په ښار کې د تیرې اونۍ د وژنو په اړه تحقیقات کوي ډیر تمرکز د انریکا مارکوس په نامه د یو شخص فعالیتونو ته کوي. تحقیقونکي وایي همدغه شخص هغه پاکستانی ښځې او خاوند ته وسلې ورکړې چې 14 تنه یې ووژل او 21 نور یې ژوبل کړل. چارواکي وایي انریکا به د ورځې 2 ساعته د سید رضوان فاروق سره په زړو موټرو کې تیروه او وایي چې د هغوی ملګرتیا د 2 کلونو را په دې خوا روانه وه. تحقیقونکي وایي انریکا مسلمان شوی وه او د سید رضوان فاروق د یوې لرې خپلوانې سره یې واده کړی وه. د نظر د معلوماتو یو تازه سروېخي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ چې د مسلمانانو په حق لید جنجال نه ډکه وینا کړې وه د نورو کاندیدانو نه وړاندې دی. ډانلډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ وړاندیز کړی و چې امریکا ته د ټولو مسلمانانو پر راتګ بندیز ولګول شي چې د هغه د څرګندونې په امریکا او نور نړۍ کې په سخت ټکو وغندل شوې. د نیویارک ټایمز او سی بي ایس د نظر د معلوماتو په سر د سروې نتیجه چې پرون خپره شوې ده پکې څرګنده شوې چې ډانلډ ټرمپ 15% کې ملاتړ لري. د مشرانو په جرګې کې د ټکساس د ایالت سناتور ټیټ کروز 14% کې ملاتړ لري او بل کاندید بن کارسن چې د اصابو په خوانی ډاکټر دی هغه 15% کې ملاتړ لري. د امریکا پوزوی د مزایلو د دفاع د سیستم یو توغندۍ ازمایلی چې هدف یې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو ساتنه ده. د امریکا د مزایلو د دفاع ادارې پرون ویلي دي چې د مزایلو د دفاع دغه سیستم وروسته له هغه د توغندۍ ورکه چې رادار یو هدف په نخه کړ. د اداره وایي د اس ام 3 په نامه دغه توغندۍ خپل هدف ته ځان ورسوه او تباه یې کړ. او روسي خبر دا چې د امریکا روسي او ملګرو ملتونو ډیپلوماټان نن د جمعې پر ورځ په جنیو کې جرګه کیږي او په سوریه کې د سولې د پروسی په اړه خبرې کوي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گینادی گاتیلوف وایي د غونډې هدف د تروریزم په خلاف د هڅو ګړندۍ کول دي. روسیا او امریکا دواړه په سوریه کې هوایی بمباری کوي او دواړه په دې نه دي توانېدلي چې د سوریه د مخالفینو په برخه کې خپل اختلافات پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:00 او 8:30 دقیقې. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یو ډلوای چې په دې تیرو 3 میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات سوي دي. فعالین وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په روغتونونو 14 بریدونه سوي دي. بشپړ تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په سوریه کې مبارزین وایي چې د 2011 کال څخه را په دې خوا چې کورنۍ جګړه پیل سوې په روغتونونو صحي کارکوونکو او امبولانسرو په هغو سیمو کې بریدونه زیات سوي دي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. مبارزین وایي دا بریدونه په یوې جنګي وسیلې بدل سوي. مبارزین وایي ډاکټران په دغو سیمو کې وژل سوي، شکنجه سوي او یا د حکومت لخوا بندیان سوي دي. دغه مبارزین وایي امبولانسونه او روغتیایي مرکزونه په سیستماتیک توګه په الوتکو او توغندیو ویشتل سوي دي او په ځینو ځایونو کې روغتیایي مواد لوټ سوي دي. دغه مبارزین وایي چې په سوریه کې د جګړې د پیل څخه راپدې خوا 680 روغتیایي مامورین وژل سوي چې 245 ډاکټران و. دوی وایي چې د روغتیا چارو په 390 مامورینو بریدونه سوي دي. نیوی په سولې کې ډاکټران د سوریې څخه وتلي او هغوی چې لا هم پاتې دي وایي چې ژوند یې په خطر کې دی. د روغتیایي خدماتو او مرستندوی ادارو د اتحادیې مشر توفیق شاماس وایي چې 15 نوي په سولې کې دغه بریدونه او وژنې د سوریې د حکومت لخوا سوي دي. شاغلی شاماس وایي چې یوازې د اکتوبر په میاشت کې د 300 څخه زیات خلک د حلب په ښار کې بې کوره سوي او په ټوله سوریه کې 1.5 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته اړتیا لري.
More than 3 million children, pregnant women and lactating women are...
هم دا اوس په سوریه کې د 2 میلیونو نه زیات ماشومان امیدواره شزي او هغه مېرمنې چې د خوراکي موادو د کمښت له وجې د سوی تغذی او د لوږې د خطر سره مخ دي چې ماشومان ته شیدې ورکوي. د 1.5 میلیون نه زیاتې امیدوارې مېرمنې د جګړې له وجې بې کوره سوي دي او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون له وجې ماشومان حتی د تنفسي ناروغۍ له وجې هم مري. اکثره ماشومان په دې خاطر مري چې څوک نشته چې هغو ته دارو درمل ورکړي.
د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې د بشري حقونو روغتیا او شخړې د څانګې مشر لیونارد روبنسن وایي د تیرو 20 کلونو راپدې خوا یې د چچنیا، غزې او د بالکان په هیوادونو کې د جګړې په مهال د روغتیایي حالاتو په اړه څېړنې کړې دي. شاغلی روبنسن وایي په دغو 20 کلونو کې هغه دومره خراب وضعیت نه دی لیدلی لکه اوس چې په سوریه کې دی. تر کومه حده چې زما یادیږي تر اوسه په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي پیښ سوي چې په یو هیواد کې دې په روغتیایي مرکزونو 200 د توغندیو او الوتکو بمباردمان وسي. تر اوسه په هیڅ هیواد کې داسې څه نه دي پیښ سوي چې حتی لسګونه د روغتیایي چارو مامورین دې ووژل سي، خو په سوریه کې په سلهاو وژل سوي دي. شاغلی روبنسن وایي د هغه ورځې راهیسې چې روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې وضعیت نور هم خراب سوی دی. د وایي د کارتر سنټر د معلوماتو له مخې د روسیې د هوایي ځواکونو 15 په سولې کې بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د سوریې د رژیم د مخالفینو په لاس کې دي او د اسلامي دولت په ډلې دومره بریدونه نه کیږي. شاغلی روبنسن همدارنګه وایي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تباه سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په خوست کې د شپې لسې شزینه زده کوونکي د خپلو زده کړو د کیفیت د لاشه کېدو لپاره د لازمو اسانتیاو غوښتنه کوي. د امریکا ژه خبریال ابراهیم رحیمی دغې لسې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
میرمن سپګمۍ د خوست د مرکز اوسیدونکې ده. هغه هر مازیګر له څلورو بجو بیا ماښام تر ناوخته د شپې لسې په 12 ټولګي کې له نورو ښځینه زده کوونکو سره یو ځای زده کړې کوي. سپګمۍ په یوه غیر دولتي مؤسسه کې دنده هم لري. هغه د یوې سروې په خاطر چدری په سر ټوله ورځ له نورو همکارو سره کلی په کلی ګرځي، مګر مازدیګر مهال ستړی ستومانه خپل ټولګي ته ځان رسوي.
دا کړم په کابل کې کړې وې، خو کله چې زما ماجر شوم په پاکستان ته نور مونږ نشو کړای چې خپل دان دغه ته درس ته ادامه ورکړم. نور به چې کله ته راغلم خوستا نو بیا مې دلته د شپې لسی دغه ته په ریاست کې هم ورکه هغه کې لسم سم کې درسونه، نو دا درې کاله کېږي چې زه درس وایم.
دغه میرمن وایي چې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله یې دنده نشو خوشی کولای او د ډېرې مودې لپاره له زده کړو بې برخې وه. سپګمۍ د شپې لسا د ځان غوندې خویندو لپاره یوه طلایي موقع ګڼي.
د شپې لسا خصوصا د طبقې اناس لپاره ډیره ګټوره ده، چې ځکه په ورځ کې ټول اناس طبقې وظیفو ته ځي، ډېر مشکلات لري.
د پوهنې ریاست د شپې د غلیسا مجموعاً 1400 زده کوونکي لري چې زیاتره عمرونه یې تر 10 کلنۍ پورته دي. د شمیر کې تر شپېته زیاتې ښځې او نور هغه نارینه دي چې د بوختیاو له امله د ورځې په جریان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري. میرمن وزیر سعادت د دې لسې یوه تنه ښوونکې ده. هغه هم د ورځې په جریان کې بل ځای بوختیا لري، خو د ورځې په آخر کې له ستړیا سره سره پرله پسې دریو مختلفو ټولګیو ته تدریس ورکوي.
دا هغه خويندې دي چې ټول د ورځې له خوا وظایف لري او بعد څلور بجو نه دوی په شپې لسکه خپل زده کړې پر مخ بیایي. دا موقع ډیره ښه موقع ده، ډیره بهترینه موقع ده. زمون خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده، نو له دې امله دوی د ورځې له خوا وظیفه اجرا کوي.
ښوونکي وزیر سعادت د پوهنې پر مسؤلینو له دې امله انتقاد لري چې د ستونزو د حل په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده ورته کړې.
دا خواندې شاهد حال ده چې ما زیاتره د یو بل مکتب نه د بعضې مؤسساتو نه ما کتابونه راوړي، دوی ته مې توضیح کړي دي. لابراتوار نه څوک کار نه ورته اخلي، لابراتوار ضعیف ده، هیڅ کله دوی ته کار نه دی پرې شوی. ریاست هیڅ د شپې لسته داسې توجه نه ده کړې. لاندې هغې معارف یوه څانګه ده، یو بخش دی.
نجیب الله احمدزی د شپې لسې مدیر دی. هغه راسره د لسې د ځینو نورو ټولګیو تر څنګ د خزینه پر ټولګیو هم وګرځېد. هغه د خزینه زده کوونکو ستونزې مخامخ واورېدې او د حل ژمنه یې وکړه.
لکه د ورځې دغه زده کوونکي داسې د شپې د لیسې زده کوونکي هم حق لري چې هغوی عملي زده کړې په لابراتوار او دغه کې وکړي، کمپیوټر لیف کې وکړي. دا ډېره ضرور ده او زه به دا ګورم د مشکل د حل لپاره به موږ اقدام کوو انشاءالله.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خزینه او د زده کړو بهیر ته یې پاملرنه ډېره کړې، مشکلات یې څېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
Let me dance. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو دا وخت په واشنگټن کې د مخستان اتبجه او پنځوس دقیقې د فولبرایت په تحصیلي بورسونو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سش کال به اتیا تنه د ماسټری او دکتورا په برخه کې په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې پیل کړي. زموږ همکار وحید الله فیضی په خپل رپورټ کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له قوله لیکلي چې د فولبرایت تحصیلي بورسونو په مټ تر اوسه 450 کسانو په امریکا کې په بیلابیلو برخو کې روزنه ترلاسه کړې چې اوس په افغانستان کې په لوړو چوکیو کې کار کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي بورسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې سکال به د فولبرایت لپاره اتیا تنه افغانان چې پکې نجونې او هلکان به شامل وي د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې به امریکا ته ولېږل شي. په خوا دغه شپه نږدې شپېته وخو د امریکا متحده ایالاتونو ته د جمهور رئیس غنی د سفر په ترڅ کې او د هغه په غوښتنه د فولبرایت بورسونو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
Education is absolutely central.
دا سختدریزه ایدئولوژي سره د مبارزې لپاره او د دوړخیزو په هاوی په برخه کې زده کړه مرکزی رول لري. دا فولبرایت پروګرام د هڅو عملاتړې دی.
د فولبرایت د تحصیلي بورسونو لړۍ له کال 2003 میلادي څخه راپدې خو د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانانو لپاره هم پیل شوې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د فولبرایت په مټ تر اوسه په لسګونو ځوانان د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي.
دغه پروګرام له پیل څخه تر اوسه زیات شمېر فولبرایتران بیرته هیواد ته راستانه شوي او په بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي.
جاوید سمسوری یو له هغه ځوانانو څخه دی چې په امریکا کې د فولبرایت تحصیلي بورس په مټ ماستری اخیستی ده. د اوس په افغانستان کې د مشورې ورکولو دیو مرکز مشري په غاړه لري.
د ما په ځوان کې یعنی ډیر واقعا ډیر زیات تغیرات راوستل. د ما په آن باندې فولبرایت یو له بهترینو سکالرشپ پروګرامونو نه په افغانستان کې دی، البته دنیا په سطح باندې.
د لیسانس دورې سند د ټافل 15 اویا نمبرې او افغانی طبیعت د فولبرایت تحصیلي بورس ترلاسه کولو لپاره مهم ټکی دی. خو جاوید سمسور وایي چې دغه بورس څخه ګټه اخیستلو په صورت کې د افغان ځوانانو راتلونکي روښانه ده.
زه خپل عام 2010 نه 2013 په امریکا کې وم او په همدې فکر باندې بیرته افغانستان ته راغلم چې وکولای شم چې جامعې ته د خدمت مزدار وګرځم. او د ما خپل هم دغه پیغام د نورو ځوانانو ته چې راتلونکی مو روښانه ده، خدا دې چې مونږ ټول باید سره یو ځای کار وکړو او بیرته راسو. کله چې دغه پروګرام کې زو درس وایو بیرته باید راسو، بیرته خپل جامعې ته کوم خدمت چې مونږ باندې واجب دی هغه باید ترسره.
همداشان یو شمیر نور ځوانان د فولبرایت لپاره تیاری نیسي. احسان الله همدوش یو له هغه ځوانانو څخه دی چې سکال به د فولبرایت په پروګرام کې ګډون وکړي.
عزیز ظرفیتای کې له هغه ورته او څخه چې مو هلته ګټه واخیسته بیرته خپل هیواد ته راشو او د وطن بچن ورزو.
خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د کار نشواله له تحصیلي دورې څخه وروسته د کډرونو نه جذبېدل او ناامني هغه څه دي چې اندېښنې هم ورسره مل دي. چارواکي وایي د فولبرایت تحصیلي دورې له بشپړېدو څخه وروسته یو شمېر افغانان زړه نخ کوي چې بیرته افغانستان ته راشي او دا به په اوږد مهال کې د فولبرایت په بهیر بد اغیزه وکړي.
تر یک تعدادی داریم که هر سال از هر کوهورتی که به فولبرایت میره
یو شمېر کسان چې هر کال زی بیرته ناراضي او دا د تحصیلي بورسونو ته لویه ضربه ده، ځکه که د پات کېدونکو شمېر زیات شي کېدای شي د تحصیلي بورسونه پر افغانستان بند شي او که دا بورسونه ودرېږي زموږ هیواد لپاره به نه جبرانېدونکی زیان وي.
د فولبرایت تحصیلي پروګرام هر کال نږدې 8000 محصلین د نړۍ په کچه د امریکا په بیلابیلو پوهنتونونو کې مني چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان لپاره د کډرونو په جوړولو کې ګټور پروګرام بلل شوی دی. د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره د نوملیکرین لړۍ هم د اوس پیل شوی او د 2014 کال د مارچ تر شلمې پورې به دوام وکړي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکیه دوه لوړپوړي چارواکي د دې لپاره بغداد ته تلل دي چې د عراق په شمال کې د ترکیه د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په سر د عراق د حکومت سره روانه شخړه ختمه کړي. انقره د بغداد سره خبرې کول غواړي خو د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړتیا ټینګار کړی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال دورن جونز په رپورت کې اوري چې خلیل خان یې درته اوروي.
ترکیه خپل لوړپوړ ډیپلوماټ فریدون سنرلی اوتغلو او د استخباراتو مشر حکان فیډان په داسې حال کې بغداد ته استولی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تشنج زیاتېدل جاري دی. د عراق حکومت سمدستي د ترکیې د ځواکونو ایستل غواړي چې تېره اونۍ ځای پر ځای سوي ول. خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوتغلو د پنجشنبه په ورځ دا خبره بیا تکرار کړه چې ځواکونه به بیرته نه وځي او ویې ویل چې د ترکیې د ځواکونو شتون ته اړتیا ده چې د عراق خلکو ته روزنه ورکړي چې د اسلامي دولت پر ضد وجنګیږي. ایدان سیسلن چې د عراق د کردستان سیمې اربل په ښار کې د ترکیې پخوانی کونسل جنرال پاته سوی دی وایي د پوځیانو ځای په ځای کېدل د دې علاوه نور څه هم دي چې ترکیه غواړي خپلو متحدینو او مخالفینو ته سیاسي پیغام ورواستوي.
ناو ایت ترنز انټو ا پرمننت بیس سو ایت هاز ا پولیټیکل میسج فور بغداد فور تهران
اوس دا په یو دایمي پوځي قرارګاه بدل شوی او دا یو سیاسي پیغام لري. دا د بغداد، تهران، مسکو او واشنگتن د بار سیاسي پیغام دی. موږ دې توان لرو چې د خپلو ګټو لپاره یوازې پر مخ لاړ شو. خوانکره مخ په زیاتېدونکي نړیوال فشار سره مخ ده. عربي ټولنې د ترکیې په دې ګام انتقاد کړی دی خو واشنگتن بیا ویلي دی چې د هر ډول پوځیانو ځای پر ځای کېدل دي خامخا د بغداد په خوښه وي. د چهارشنبه په ورځ انکرې سفري خبرداری جاري کړی چې عراق ته سفرونه ونه کړي. د استنبول د شاه سلمان په پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپو سګیز اختر وایي کېدای سي چې انکره د ځواکونو د ځای په ځای کولو ډېره لویه
The Baghdad authorities, who had, you know, lukewarm relations already with Ankara, rejected this
fatah. د بغداد چارواکي چې د انکرې سره سړی اړیکې لري په دې شوی کار چې دوی په خبر هم نو رد کړی ځکه چې دوی دا کار د تیری یو عمل بللی. ایران هم ترکیه ته خبرداري ورکړي او د ترکیه د اګامې رد کړی دی. اوس لوی پښتنه ده چې انکره څنګه لاري خو د راپورتو شو بورانونو مخاوني سي. دغه نوی بران په داسې وخت کې راپورته سوی دی چې انکره له مخې لا د ماسکو سره د روسیې د جنگي الوتکې چې د سوریې او عراق په سره یې راوغورځوله د ډیپلوماټیکي بوران سره مخ ده. که بغداد خپل هغه خبرداری عملي کړي چې ویلي وو چې دغه مسله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ور وړي د عراق او روسیې د ترکیې سره جنجال کېدای سي یو ځای سي. د ترکیې تقاوت سوي ډیپلوماټ سلیسن وایي انکره ته پکار ده چې خپلې بارني پالیسي ته بیا کتنه وکړي.
Ankara is taking more and more bold moves, unconventional steps within this.
Ankara ډیر زیات غټ ګامونه اخستی. دا غیر عادي ګامونه دي. په داسې خطرناک وخت کې دا ډیر خطرناک ګامونه دي. ډیر زیات پیچلي حالات دي چې انکارا خطا کولای شي. مبصرین وايي ډیر لږ نشي نشانېسته چې ترکیه د خپل پالیسی بدل کړي. انکارا په وار وار په دې خبرې ټینګار کوي چې دوی باید چټک رول ولري چې په دغه سیمه کې چې د بوران سره مخ ته خپل ګټې خوندي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تر نو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت یادایش درې جګپوړي مشران وژل شوي دي. د سوریې د حکومت د یو مخالف ډلې مشر په سعودي عربستان کې ویلي دي چې د سوریې د حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو یوه ډله به په راتلونکي میاشت د حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې د اسلامي دولت یادایش ډله شاوخوا 1500 میلیونه امریکایي ډالره د تیلو د کاروبار له لارې ترلاسه کوي. په سوریه کې د طبي مرستو او خیریه موسسې یوه ډله وایي په دې تیرو څو میاشتو کې په روغتونونو او صحي کارکوونکو بریدونه زیات سوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د عراق د شمال څخه به په هیڅ صورت د ترکیې عسکر ونه وځي. بغداد په ترکیې تور لګولی دی چې دغه عسکر د هغوی خاورې ته د اجازې نه بغیر ورغلی دی. او د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې د مسلمانانو په حق له د جنجال څخه ډکه وینا کړې وه د نورو کاندیدانو څخه وړاندې دی. قدرمن اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټوله پر خدای سپارو او ورځ مو بخیر. خو د آشنا رادیو سره اوسې چې د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته خپله خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.